د آزادی میلمه.
احمد شیبری هم هرکلی مکوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رښتین میلمه دی. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رښتین، خبرون ته ښه راغلی.
ډېر زیاته مننه شبیر صاحب محترم، تاسو او ستاسو د راډیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رښتین، رښتین که چیرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالۍ کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالۍ کې ولوسته؟
بلې، و همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دې ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علي لیسه څخه.
د بابا هوتک کله سي لیسه فارغ شوي؟ بیا له دولسم صنف نه وروسته، د کانکور له ازموینې وروسته، تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه؟ شرایطو دا پانځه در باندې ولوست.
کله ته وګورو، زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و، د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی د مشران موریدلې و، د مطالعه په مټ په دې باندې پوسوي او صلاحته سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځین کې ځان هم ځلولای شي. همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه، په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځین ولوستل، په همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدلم. زما خپله علاقه شخصا سیاسي علوم ول، د کورنۍ مې را خوښه نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې، چې کله څوک دولسم ته رسي، یا له دولسمه مخته ته په لسم نهم صنف کې، د زده کوونکي دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. ما سیاسي علوم سی پیلول می، شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم، یعنې باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم. او یوازینی ډوډۍ نه، بلکې په همدې مخه می ولوستل چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم همدا و.
ستاسو دا نظر عالی ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي، نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اولې ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي، او بیا موږ ډوډۍ په پرته وی هم موږ بل لاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ راغلي یو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو، او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څنګه ستړیا وي، غواړي مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي، او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی، یا د رنګ ملت په نوم مو لنډې کیسې لیکلي دي، ادبیاتو ته مو څرنګه مخه کړه؟ ولې په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې، او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل شوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکه او د هغوی ستونزې لیدل وو، چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړي دي.
یعنې وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی، بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ که نه، پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه، مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې، وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بیروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله د هغوی نظریات مو را ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته موږ د مسایبه پیغام دی چې باید کلو ته لیکل شوی.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خوب دست و ثابت شای نده، اغه له شرایط سره بدلیش را بدلیش، نو ول باید په داسې سترګو ورته وګورو چې اغه باید ونه شوري.
له بل مرغه د پښتونو کلتور واځنه، اغه کلتور د سدوی په ډیر زیات بخښنې سره تر شریعت هم ډیر ټینګور باندې ولاړ دي. اته د دوی په نس باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پریکړه په تغیر وکړه، خو د دې کلتور په تغیر ونه خوري. موږ په هغه ټولنه کې ژوند
نو خود زکا پرمختلل ټولنه مهم ده، هم ده سینه ده؟
بلکل پرمختلل ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب داده سی یعنی اغه اولسونه سی پا یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نسته سی شو کلتور هم ستا دی، افغانانو کلتور ډیر مثبت اړخونه هم لري، لیکن اغه ټکی سی د شرایطو سره سم نه وي، پر مخلول ولسون هم داسې کړی دی، بیا په خو کې بدلون راوستی، تغییر راوستی، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه سي اوس هغوی د ارواپوهنې په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکړي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مج دی، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېر مطالعه ونه لري او هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسئ. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه، یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده، د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړي دي، له بده مرغه هغوی هم د ناهیلۍ په حالت کې دي، یعنې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي، او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی، یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ، یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې ای آی راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له ای آی سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي، مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویه یا لمسیه یا بچه دا راته سم که، دغسې نه ده؟
دا واقعیت ته کومه مخکې یادونه وکړله چې که د علمیت سطحه ټیټه وي سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د ناسمې پوهې له امله څخه هغه سم خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسال وسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی؟ په د درسونو په وختونو کې چې امنیت شنه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې،
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دي کې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ. پنځه دي کې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. از ما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو، یا به زار بانکو، یا به د جنگ په منځ کې ګرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع، موږ به له مکتب نه راپری شو. زموږ ټول ولس کاله، حتی تقریبا 14 کاله زموږ د په دغه سیالت کې تیر شوی دی.
نو د سه کومه صحنه دی په یاد ده سه فرزن په جګړې کې راګر سو، یا ستاسو خپل د سترګو لیدل حال وی په کلونو کې؟
او دا سی ډیری جګړې سوی دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې پدایي حمله وسوه، چې دغه په منځ کې راګیر سو، ډیر په تشویش کې و، د کورنۍ مو ډیره په تشویش کې و. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې و، خو په دې خبر نه و چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او اخر په وروستیو کې دومره ورسره ده شوي وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه کور نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مخکې د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو. د مشر کشران په دغه حالت کې رلویان، سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخي دوکانه. د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده، چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوې، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشحاله وو یا کنه؟ یو بل پردی ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده. د پوهنتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پوهنتون کې سخت و. موږ هماغه تقاضا لرله، هم سنفیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. او په عموم کې د پوهنتون د ورځې وه لږ غرور یې درلود، یا موږ چې به پوهنتون ته روان وو، یا هغه بېګ بستې چې به په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو په پانتون ته تلی او کنه؟ په موټر
لومړی شپه کې شپه ورځو کې د مسلې دا ورځ سخت او په شو ورسته بیا بایسکل سو دغه څخه ورسته بیا مشتیکل سو البته مو څنګه څنګه خلکو سره و پیژندل بیا مو وظیفه پیدا کړم دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو نو په پای کې شسو وسایلم پیدا کړل او د مسلې دا
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړ ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه را سره وړل په لومړی اول او دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو
بیا سختی پوڅه کې و یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نل وسل دغه علت او کنه نو شانو د نو شانو زده کړم یو څه سخت دی
نو یې ماحول دغه تدریس مرحله ډیر سخت کړه او تداخله سوي و په اندازې چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیر لوړ و موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دوه لسکاله کې نو ورسره بلد شوي حتی د غویو تعریف مو هم نه واورېدلی یو دم دغه سلسله ډېر هاي لیول ته ولاړه لوړ لیول ته ولاړه په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد و خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورسي او د سیاسي علوم پکې لولي ستاپو د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي یعنی میتود په بدلوي محتوا په بدلوي څه به بدلوي
پښتنه مې سم نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او کبل
څو ما مطلب دا ده مثلا یو څوک د غواړي چې په دغه پانتون کې تدریس وکي او لته سو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس وایلی دا سیاسي علوم په کې لوستی دي څه شي په کې بدل کو یعنی ستاور انجیز بور ته څه وی
زما ورانجیز بور دی وازنه همداوی سی کوشش به پر اپ دی وکي سی مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنی تر هغه یو مقوله دا وی استاد باید نه دوست نه دشمن باید وسی او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیب وي نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي نو زما به یوازنۍ سپارښتنه ورته دا چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوم
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي نوټ ورکوي محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هغه نوټ ترې غواړي او هغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي په نورو نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو د سنو ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي پلاټ څه ته وایي او کرکټر څه شی دی او مکالمه څه شی دی او د کیسې پایل څرنګه یي پای څرنګه یي طبي خبر دا شان هم ورزده کوي لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوي کی فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان په هنتونونه یو څه باید عملی برخه ته توجه زیاته کړي
واقعا هم همدا شیسته دغه توپیر زموږ په غو استادانو ترمنځ شته کېده کوم چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا وی کړی وي او کوم چې په داخل کې ماسټري کړی وي دا به تر نن دا توپیر مستوازی معلومه ده او استادان چې په بهر کې زده کړې کړې دي د انسان د اصول سره د مطالعې د اصول سره او د چپتر د اصول سره د ټول سره بنا د ماسین ته باید ته کړو تا اوس زما پر چپتر او کوم مشخص کتاب باندې اکتفا مکو ته کوشش وکوه زه چې کوم پښتنه وکوم ته یو پیسه دغه پښتنه پر طرف لاړ سه هم زما کنه تحصیلېږي او ځینې داسې استادانو چې ټکه په ټکه زما د چپتر جواب راته ونه لیکي او ټکه په ټکه په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته نو وای ستا جواب ناسم ده نو دغه مشکلات ستاسو مش په داخلي پونټونو کې ځکه تر اوسه کوم یو محصول ته دا فکر نور کول کېږي چې محصول باید د چپټر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي ځکه یو ځینې د زده کړې ځای کتاب او چپټر نه ده او چپټر ډیر محدود ده کچېر یو محصول د چپټر مطابق زده کړو کې شاید دغه فکر ډیر محدود او انتصاري پاتې شي
کچرته مسعود رشتین د تراسه مسدا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 500 کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کاروا پهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مرته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخه څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت به ګورو. حالت سره به مطابق مخته ځو، ځکه که ارواپوهنیزې برخه مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ په طرف ته نیول کېږي. مخکې مې یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم. کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکړم، ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي، مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لرې یو،
واقعتا دا موږ ډېر لرې یو، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري، او موږ د جنو په هغه لومړۍ مرحله کې یو. کله چې موږ سرته خیزو، د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب انداده سي شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي سي ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدای سي لږ ژباړه وکړو، ډېر د شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنګه څنګه نوي مسایل لوا.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر نه کوي چې د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډېر ضرورت وي چې چا زده وي، ځکه چې دا علم خو داسې یو علم ده چې زموږ ستاسو په ژبو کې نشته.
افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبره سي په دوی باندې منی، نو لومړی به کوشش کوي سي یو دیني روایت ورته راوړي، بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه سو سي ژباړل شوو کتابونو کې، هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه وي، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي، او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رشتین ډېره مننه چې په دې ما خبرونه کوم برخره سره واخسته. کور ودان
ډیره زیاته مننه. شبه سم محترم.